पाकिस्तान का नया 5 साला कौमी इक्तसादी मंसूबा कितना काबिल अमल है और इससे पहले के मंसूबों और उनके अहदाफ का क्या हुआ, जानिए आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। पाकिस्तान के सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क की मईशत का मजमूई हजम तकरीबन $450 अरब के लगभग है। चंद दिन पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने अगले 5 सालों के लिए अपने मौशी प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान का ऐलान किया। इस नए मौशी मंसूबे के मुताबिक पाकिस्तान की मौशी शरह नमू को आइंदा 5 सालों में 6% सालाना के हिसाब से बढ़ाने और 2035 तक मुल्क की मईशत के हजम को $10 खरब तक ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। माहिरीन मौशियात के मुताबिक एक ऐसा मुल्क जो एक तरफ कई बरसों से मौशी बहरानों से निमटने के लिए आलमी मालियाती इदारों के कर्जों पर इन्हिसार कर रहा है और दूसरी तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है और मुसलसल अस्क्रियत पसंदी और दहशतगर्दी के चैलेंजेस से निमट रहा है, उसके लिए इस मौशी मंसूबे में रखे गए अहदाफ ख्वाहिशात तो हो सकती हैं लेकिन शायद हकीकत पसंदाना नहीं है। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का जायजा लेंगे और इससे पहले बने मुल्क के 5 साला मौशी मंसूबों पर भी एक नजर डालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माजी में बने इन मौशी मंसूबों के अहदाफ कहां तक हासिल हो सके थे। पाकिस्तान की वजारत मनसूबाबंदी के मुताबिक नए 5 साला कौमी इक्तसादी मनसूबे का नाम उड़ान पाकिस्तान होम डेवलपमेंट नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान रखा गया है जो कि 2024 से 2029 तक के लिए बनाया गया है। पाकिस्तान के इस नेशनल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के मुताबिक साल 2028 तक मुल्क की मईशत के एक बड़े हिस्से का इन्हिसार बरामदात पर होगा और बरामदात को बढ़ाकर $60 अरब तक ले जाने का हदफ रखा गया है। माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए भी इस 5 साला मनसूबे में खास तौर पर जोर दिया गया है और आइंदा 5 सालों में ग्रीन हाउस गैसेज में 50% तक कमी का हदफ मुकर्रर किया गया है और इसके साथ काबिल-ए-काश्त जमीन में 20% से जायद इजाफा और पानी को जखीरा करने की गुंजाइश में 1 करोड़ हेक्टेयर फुट तक का इजाफा करना शामिल है। तवानाई के शोबे में काबिल तजदीद तवानाई का हिस्सा 10% तक बढ़ाना भी इस 5 साला मनसूबे के अहदाफ में शामिल है। मौशी तरक्की के इस कौमी मनसूबे के मुताबिक पाकिस्तान अपनी मौशी तरक्की की शरह को बढ़ाकर साल 2028 तक 6% पर ले जाएगा। इसके अलावा इस मनसूबे के अहदाफ में सालाना 10 लाख मुलाजमतें पैदा करना भी शामिल है जबकि मुल्क में निजी सरमायाकारी के लिए सालाना $10 अरब का हदफ रखा गया है। इस नए मौशी प्रोग्राम पर सियासी रहनुमाओं की तरफ से क्या रद्द अमल आ रहा है, माहरीन क्या कह रहे हैं, इस पर बात करते हैं। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान ने। अली बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या कोई सियासी रहनुमाओं की तरफ से कोई रद्द अमल आया है इस मनसूबे पर?
जी सर, अगर देखा जाए जब ये इस उड़ान पाकिस्तान का जब इफ्तिताह किया गया, वज़ीर आज़म वहां पे मौजूद थे, तो चारों जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके नुमाइंदे मौजूद थे। 3 सूबों के वज़ीरे आला, कश्मीर के वज़ीरे आज़म, गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीरे आला मौजूद थे और खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि हिज़्बे इख्तिलाफ़ की जमात है उसके वज़ीरे ख़जाना जो है वो मौजूद थे और उन्होंने इसकी इफ्तिताही तकरीब में न सिर्फ शिरकत की बल्कि इसके इजरा के मौके के ऊपर वो सब लोग स्टेज के ऊपर मौजूद थे। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि सियासी तौर पे इस प्रोग्राम को हमायत जो है वो हासिल है, अगरचे ये जरूर कुछ रहनुमाओं की तरफ से कहा गया कि अगर उनसे इसके ऊपर मशावरत की जाती, जामे मशावरत की जाती सियासी सतह पे तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता था, लेकिन हुकूमती सतह पे जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इस प्रोग्राम में किसी न किसी सूरत में हम आहंग जो है वो दिखाई देती है और वो ऑन बोर्ड दिखती है। इस वजह से इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा तनकीद जो है वो नहीं हुई है। अलबत्त ये सवाल जो है वो सियासी रहनुमा जरूर उठा रहे हैं कि सियासी अदम इस्तेकाम की सूरत में हुकूमत ये अहदाफ कैसे हासिल कर पाएगी।
तो मौशी माहरीन क्या कहते हैं, उनकी तरफ से इस मंसूबे पे कोई रद्द अमल दिया गया, उनकी तरफ से इसको इवेलुएट किया गया?
जी, चूंकि ये काफी एक बड़ी अजरा था इसका उड़ान पाकिस्तान का और वहां पे काफी बड़ी तादाद में जो साबिक वज़ीरे खजाना थे, जो माशी उमूर के माहरीन हैं, अहम जो शख्सियात है उनको बद्दू किया गया था, तो उनकी तरफ से इसके ऊपर तबसरे और तजिये जो है वो काफी जो है वो सामने आए हैं, उसके ऊपर काफी बहस भी हुई है। तो मजमूई तौर पे अगर देखा जाए, हमारी भी जिनसे बात हुई वो उनका ये कहना है कि ये आदाब और इज्तिम बिल्कुल हुकूमत की दुरुस्त है, लेकिन जो जमीनी हकायक है वो साजगार बनाने होंगे। मिसाल के तौर पे 3-4 बड़े ऐसे एरियाज जिनका तयन जो है वो माहिरीन करते हैं, खासतौर पे बिजली की कीमत चूंकि बहुत ज्यादा है तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो कंपेटेबल नहीं है रीजन के दीगर ममालिक की तरह। इसी तरीके से जो है वो सियासी इस्तेहकाम ना होने की वजह से सवाल जो है वो मौजूद है कि माशी सूरत हाल की बेहतरी के हवाले से, और अमन अमान की सूरत हाल भी पाकिस्तान की जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। तो ये वो पहलू है जिनको लेके सवाल किए जाते हैं, लेकिन मजबूरी तौर पर इसके आदाब को और हुकूमत की सोच को माहरीन जो है वो उसकी तायद कर रहे हैं और उसकी सताइश करते हैं।
अली, एक खबर हमने कल और भी देखी जिसमें हुकूमत ने सरकारी महकमों में 1.5 लाख आसामियां जो हैं वो खत्म करने का फैसला किया और कहा कि इससे अखराजात कम होंगे, इस पर किस तरह का रद्द अमल आया है?
जी, ये बुनियादी तौर पे तो जो IMF प्रोग्राम है उसकी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है उसका एक बेंचमार्क है, और ये वजीर खजाना ने कल जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने इसकी बात की, तस्दीक की कि IMF प्रोग्राम के ये स्ट्रक्चरल बेंचमार्क का हिस्सा है। और 3 लाख के करीब जो है वो असामियां पाकिस्तान में जो सरकारी है वो खाली है, इस वक्त खाली थी, जिनमें से 1.5 लाख जो है वो खत्म की गई है। तो ये एक तो पहले से इस हुकूमत की जो राइट साइजिंग पॉलिसी जिसका आगाज किया गया था इस हुकूमत में आने के बाद, और इशरत हुसैन जो कि गवर्नर साबिक गवर्नर है स्टेट बैंक के, उन्होंने इसका इस पॉलिसी को इस जो है वो हिकमत अमली को ड्रॉप किया था अपनी गुज़श्ता हुकूमत जो कि PTI की थी उस दौरान में। और हमारी कल डॉक्टर इशरत हुसैन से बात भी हुई, उनका ये कहना था कि अगर हुकूमत इसके ऊपर पहले अमल कर लेती तो आज ये जो बहुत बड़ी तादाद में जो मुश्किलात है माशी मुश्किलात खास तौर पे, और ये आदाब जो हासिल नहीं हो रहे IMF प्रोग्राम के, इनमें से बहुत सारे आदाब जो है वो हासिल हो चुके होते, तो इसको ताखीर से उनका ये कहना था कि अमल दरामद किया गया। लेकिन इसके ऊपर भी सवालात सियासी तौर पे मौजूद हैं क्योंकि एक बड़ी तादाद में जब इदारे बंद करने की तरफ हुकूमत जा रही है तो उसे सियासी हमायत उसके इत्तेहादी जमातों की हमायत किस हद तक हासिल होती है, ये भी सवाल जो है वो बहरहाल बाकी है कि हुकूमत इस पॉलिसी को कितना तसलसल से आगे लेके जा सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया अली, आप हमें अपडेट कर रहे थे जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हैं खासतौर पर उड़ान पाकिस्तान और उसके बाद जो जॉब्स खत्म की गई हुकूमत की तरफ से उस पर जो रद्द अमल है, बहुत शुक्रिया अली आपका। पाकिस्तान में 1947 से लेकर आज तक कई 5 साला मुआशी मनसूबे बने जिनमें मुआशी और मुआशरती तरक्की को मद्देनजर रखकर पॉलिसीज बनाई गई। सबसे पहला मनसूबा 1948 में 1950 से 55 के लिए बनाया गया जिसका मकसद मुल्क में सनअती अमल को तेज करना और ज़रई पैदावार को बढ़ाना था। यह 5 साला मनसूबा लियाकत अली खान के कत्ल और 1951 के सैलाब की वजह से मुकम्मल ना हो सका। इसके बाद मुख्तलिफ अदवार में मुआशी तरक्की के कई 5 साला मनसूबे मुतारिफ करवाए गए जिनमें ज़रई तरक्की, खुराक की पैदावार, तालीम और आश्रय की बेहतरी के लिए मंसूबे रखे गए। इनमें से कुछ मंसूबों पर रिसोर्सेज की कमी की वजह से अमल ना हो सका, लेकिन 1960 से 65 तक चलने वाले मंसूबे के तहत पाकिस्तान में सनतों, ट्रांसपोर्टेशन और ज़रात समेत मुल्क के तकरीबन सभी शोबों में तरक्की हुई। इस 5 साला मनसूबे को मुल्क का कामयाब तरीन मुआशी मनसूबा समझा जाता है जिसके बाद एक मनसूबे में मुल्क की सनतों को कौमियाया गया। 1983 से अगर हम देखते हैं तो 1983 से 88 के 5 साला मुआशी मनसूबे में मुआशी तरक्की और उसकी रफ्तार में इजाफा और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के आदाफ रखे गए और साथ ही साथ दिफाई अखराजात में इजाफा किया गया। माहिरीन मुआशियात के मुताबिक 90 की दहाई में जो 5 साला मनसूबे बनाए गए उनमें से ज़्यादातर मुआशी और सनअती तरक्की के फरोग, गुरबत में कमी, रोजगार के मौके बढ़ाने जैसे आदाब हासिल करने में कदरे नाकाम रहे। साल 2004 के बाद इन मंसूबों को मुल्क की प्लानिंग कमीशन ने मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क से तब्दील कर दिया जो 2005 से 2010 तक जारी रहा। वर्ल्ड बैंक के आदाद व शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 40% से ज्यादा आबादी खतः गुरबत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। समाजी मसावत के शोबे में पाकिस्तान के नए मौशी मनसूबे के तहत मुल्क में गुरबत की शरह में 13% तक कमी लाने का हदफ रखा गया है। क्या पाकिस्तान के मौजूदा मौशी हालात को देखते हुए हालिया मौशी मनसूबे से मीशत इतनी मुस्तहकम और मजबूत हो सकेगी जिससे सालाना 10 लाख मुलाजमतें पैदा हो सकें और मुल्क 6% की शर नमू से तरक्की कर सके? इस बात करते हैं माहिर मुआशियात, तालीमदान और मुहक्किक डॉक्टर कैसर बंगाली से। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर बंगाली, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान में ये जो 5 साला मंसूबे बनाने की एक रिवायत है, ये एक नजरिया है, इसकी कोई अफादियत भी है?
ये खुशाइन बात है कि 5 साला मंसूबा बनाने का जो सिलसिला है दोबारा शुरू किया गया। इसको तर्क करना एक गलती थी जो कम से कम لگتا ہے کہ وہ اب ہم صحیح ایک راستہ واپس پہ آ رہے ہیں جو پہلے رہا ہے طریقہ منصوبہ بندی اور ترقی کو حاصل کرنے کا. لیکن صرف منصوبہ بنانا جیسے ہر جگہ کہا جاتا ہے, آپ کے کورسپونڈنٹ نے بھی ابھی کہا, یہ کافی نہیں ہے کہ ایک منصوبہ بنا دیں, خواہشات کا اعلانات کر دیں, ٹارگیٹ سیٹ کر دیں. میں نے سرسری طور پہ اس پورے ڈاکیومنٹ کو دیکھا ہے, اس کو ہم کریں گے, انالائز کریں گے, ول پٹ دا نمبرز انٹو کمپیوٹرز اینڈ سی کہ یہ کتنے نمبرز ریئلسٹک ہے. لیکن اس وقت ہم ایک سرسری کامنٹ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ پچھلے 40 سال میں, اور یہ 40 سال میں بہت کانشیسلی یوز کر رہا ہوں, ملک کی معیشت بہت زیادہ بگاڑ ہوا ہے, انفراسٹرکچر ہیز بروکن ڈاؤن. تو جو اگلا جو کام ہے, میں سمجھتا ہوں جو 5-year plan کا مقصد ہونا چاہیے, وہ اس ڈیٹیریٹڈ انفراسٹرکچر کو ریپیئر کرنے کا ہونا چاہیے, تبھی آپ پروڈکٹیویٹی معیشت کی بڑھا سکتے ہیں. اس حوالے سے کوئی ذکر نہیں ہے, بلکہ وہ ایک روایتی ہے کہ ہم یہاں بھی حاصل کریں گے.
ڈاکٹر صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نے سرسری طور پہ اس معاشی منصوبے کو دیکھا ہے جو اب تک ڈاکومنٹ شیئر کیا گیا ہے, تو ایک تو ہم یہ دیکھ لیں, آپ نے کہا کہ اس میں ایک جو بڑا چیلنج کیا, آپ نے کہا کہ انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ نہیں کیٹرن کیا گیا, تو کیا یہ نیا منصوبہ جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو حقیقت پسندانہ لگتا ہے آپ کو, ریالٹی پہ بیس لگتا ہے, ریئلسٹک ہے, اوور ایمبیشیس تو نہیں ہے؟ جتنے بھی
ٹارگیٹس ہیں ایگریکلچر کے, آئی ٹی کے, اور انڈسٹری کا تو سیکشن ہی نہیں ہے اس میں, پاسنگ میں ایکسپورٹ لیڈ مینوفیکچرنگ کا ذکر ہے, اور انڈسٹری اور ایگریکلچر جو دو پیر ہے معیشت کے, اس میں انڈسٹری غائب ہے, یہ اس حوالے سے ریئلسٹک نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ جب تک آپ اپنی انفراسٹرکچر کو ٹھیک نہیں کریں گے تب تک اکانومی فنکشن نہیں کر سکتی. ایگریکلچر کی جو لینڈ ڈیگریڈیشن ہے, واٹر یوز ایفیشنسی گر گئی ہے, انڈسٹری تو بہت ہی برے حال میں ہے, ٹیکس کا نظام بہت سخت ہے, انڈسٹری پہ بوجھ بہت ہے. انڈسٹری کے حوالے سے ٹیکس جی ڈی پی ریشیو جو ہے وہ 29-30% ہے, از دا اونلی سیکٹر ایکچولی دیٹ از پرووائڈنگ ٹیکسیشن ریونیوز ٹو دی گورنمنٹ, میجر سیکشن. یہ اس لحاظ سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ریئلسٹک ہے.
اور پھر آپ سمجھتے ہیں 6% ایگزیکٹلی میں وہی پوچھنے والا تھا آپ سے کہ 6% ترقی کی گنجائش ہے پاکستان کی معیشت میں,
یہ ہو ہی نہیں سکتا. میرا خیال ہے ریئلسٹک پلان یہ ہوتا کہ ہم جو گروتھ ریٹ ہے وہ 3-3.5% رکھتے, کیونکہ جب آپ انفراسٹرکچر میں انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ سارا ان پٹ ہے, اس دور میں آؤٹ پٹ نہیں ہوتا تو آپ کا جی ڈی پی گروتھ کم ہوتا ہے. So we should be happy with a GDP growth that is just above the population growth rate. اور اگلے 5-year plan میں پھر ہم سوچیں, جب ہم کچھ اپنی انفراسٹرکچر کو ٹھیک کر چکے ہیں تو اس وقت ہم اس قسم کی پلاننگ کر سکتے ہیں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اوور آل کرنے کی ضرورت تھی, اور اس سے اگلے 5 سال کا جو پلان ہے اس میں اس کو شاید گروتھ والی سائڈ پہ لے کے جایا جا سکتا تھا. تو پاکستان میں ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں تو متعدد معاشی منصوبے بنتے رہے ہیں, اس سے پہلے تقریباً کو 8 5-year plan جو ہیں وہ بن چکے ہیں, اس کے بعد میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹس بنے وہ بھی کوئی ایک آیا اس کے بعد, لیکن ان کے اہداف اگر ہم دیکھیں تو بڑے کم پورے ہوئے ہیں. سب سے بڑا چیلنج کیا رہا ہے ماضی کے منصوبوں میں کہ یہ پورے نہیں کر سکے اپنے اہداف؟
اس لیے کہ اس کا جو صوبہ کو امپلیمنٹ کرنے کے جو پروویژنز ہوتے ہیں, آپ کہیں گے جی ہم انڈسٹری اتنی لگا دیں گے, ایکسپورٹ کا ٹارگیٹ سیٹ اپ کر دیا, اچھا ایکسپورٹ تو انڈسٹری سے ہی ہوگا, اور انڈسٹری جیسے میں نے کہا سیکشن ہی نہیں ہے, بجلی کے بغیر انڈسٹری نہیں چل سکتی ہے, تو آپ ایکسپورٹ کہاں سے کریں گے, کیا ایکسپورٹ کریں گے؟ ہمارے جو پچھلے 70 سال میں جو ایکسپورٹ کا کمپوزیشن ہے وہ بیسیکلی چاول, چمڑا اور چادر ہے, اس کو ڈائیورسیفائی کرنے کی ضرورت ہے, اس پہ کتنا ذکر ہے اور اس کو کیسے کریں گے اگر ذکر بھی ہے تو وہ نہیں ہے. اس منصوبے میں جو مجھے چیز نظر نہیں آئی, میں نے پیجز سکین کر کے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ ہاؤ اٹ ول بی ڈن, اس کا ذکر نہیں ہے.
سپایت اس کا جو ہے وہ مینشن نہیں ہے. 60 کی دہائی میں جو ایک منصوبہ بنا, 60 سے 65 والا جو ہے, اس کو کامیاب ترین منصوبہ سمجھا جاتا ہے. اس کی کامیابی کی کیا وجہ تھی اور کیا اس کا فائدہ پہنچا تھا پاکستان کی عوام کو؟
پہلی بات تو یہ کہ وہ مکمل کمٹمنٹ تھی ریاست, اور میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان کے جو پہلے 30 سال ہے 47 to 77, یہ گولڈن پیریڈ ہے پاکستان کی معیشت کا. اس میں حکومتیں بھی مختلف رہی ہے, فوجی, سویلین, پرائیویٹ سیکٹر اورینٹیڈ, پبلک سیکٹر اورینٹیڈ, لیکن سب کا جو آبجیکٹیو تھا اکنامک ڈیولپمنٹ تھا. اور اس دوران ہم نے بہت تیزی سے معاشی اثاثے بنائے, کربلا, منگلا, اور اس کے ساتھ جو 1 لاکھ میل جو واٹر ویز بنے, اس نے جہاں پر گھاس نہیں اگتی تھی اب ہم 2 فصل لیتے ہیں, جہاں ریت اڑتا تھا وہاں شہر ہے, جو انڈس ہائی وے بنا وچ از دا ہائی وے آن دا رائٹ بینک, یہ پورے رائٹ بینک میں کوئی کمیونیکیشن کا نیٹورک ہی نہیں تھا, وہ اس وقت بنا. پورٹ قاسم بنا, اسٹیل مل بنا. اسٹیل مل آج کل مناسب نہیں ہے ایگزامپل دینا, لیکن اسٹیل مل ایک واٹر شیڈ ہے پاکستان کی اکنامک ہسٹری میں.
جی,
تو یہ سارا اس 30 ایئر پیریڈ میں بنا, چونکہ کمٹمنٹ تھی ریاست کی اکنامک ڈیولپمنٹ حاصل کرنے.
سو بیسک کمٹمنٹ جو تھی وہی پاکستان کو یہاں تک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے 3 ڈیکیڈز پاکستان کی معیشت کے لیے بہتر ہے. ڈاکٹر بنگالی, بہت شکریہ آپ کا. ہم بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے پاکستان کا نیا معاشی منصوبہ جو ہے 5 سال کا, وہ کتنے سالڈ فوٹنگ پہ ہے. ڈاکٹر بنگالی کا کہنا ہے کہ اس لحاظ سے بہت سالڈ فوٹنگ نظر نہیں آتی. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان کی وفاقی حکومت نے حکومتی اخراجات میں کمی لانے کے لیے سرکاری محکمہ اور ذیلی وزارتوں میں رائٹ سائزنگ کے ذریعے 1.5 لاکھ خالیہ اسامیوں کو ختم کر دیا ہے. ملک کے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے مطابق وفاقی وزارتوں اور اداروں میں ایسی خالیہ اسامیاں جن پر ابھی بھرتیاں نہیں ہوئی تھیں ان میں سے 60% کو ختم کیا گیا ہے, اور یہ تعداد تقریباً 1.5 لاکھ بنتی ہے. وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ حکومتی اخراجات میں کمی کے اقدامات 30 جون تک مکمل کر لیے جائیں گے. کیا حکومت کا یہ تازہ اقدام جو ہے وہ اصلاحات کے عمل کا حصہ ہے اور اسے سرکاری اخراجات میں کمی کی طرف پیش رفت سمجھا جا سکتا ہے؟ اس پر مزید بات کرتے ہیں معاشی امور کے ماہر ڈاکٹر عاصم حسین سے. آئی ایم ایف کے مشرق وسطی اور وسیع ایشیا کے لیے سابق ڈپٹی ڈائریکٹر رہ چکے ہیں. عاصم, بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. یہ 1.5 لاکھ نوکریوں کا خاتمہ جو کہ آئی ایم ایف کی شرائط کے مطابق حکومتی اخراجات کے کم کرنے کے لیے ہو رہا ہے, کہاں تک اصلاحات کی طرف ایک قدم سمجھا جا سکتا ہے؟
السلام علیکم. دیکھیے, یہ آئی ایم ایف کی بنیادی شرط جو ہے وہ نہ خرچوں پہ ہے اور نہ آمدنی پہ ہے حکومت کی, بلکہ خسارے پہ, ڈیفیسٹ پہ بنیادی جو ان کی شرط ہے وہ اس پہ ہے. تو اب کس طرح وہ ڈیفیسٹ کو کم کیا جائے وہ حکومت فیصلہ کرتی ہے. حکومت بتاتی ہے کہ ہم نے اتنا جو ہے اپنا ریونیو, اپنے ٹیکسز بڑھانے ہیں اور اتنی ہم اپنے اخراجات کم کریں گے. تو اب جو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام حکومت نے پچھلے سال اپنایا, اس میں بیشتر جو ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ریونیو کی سائڈ سے آئے گی, اور کچھ ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ اخراجات کم کرنے سے آئے گی. اور ان اخراجات کو جو کم کیا جائے گا اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے وہ یہ رائٹ سائزنگ سے آئے گا, یہ حکومت کا خیال. اب اگر ادھر سے نہ آیا تو پھر اور چیزوں کی اخراجات کم کیے جا سکتے ہیں یا پھر کہیں اور سے آمدنی بڑھائی جا سکتی ہے. مگر بہرحال یہ پورے حصے کا ایک بہت چھوٹا سا مطلب پورے ایڈجسٹمنٹ کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے یہ رائٹ سائزنگ سے جو آمدنی آنی ہے.
تو حکومت کا یہ کہنا کہ یہ جو ختم کی گئی ہیں نوکریاں, یہ خالی اسامیاں تھیں جن پر اب بھرتی نہیں ہوگی, تو پھر یہ 900 ارب روپے کی بچت کیسے ہو رہی ہے اس میں؟
سر, ایک پہلی بات تو یہ نوٹ کریں کہ یہ 900 ارب روپے جو ہیں وہ کل خرچہ ہے حکومت کا, وفاقی حکومت کا, حکومت چلانے کا. اس میں سب کے پورے سول سروس کی تنخواہیں اور باقی دیگر اخراجات, یعنی گاڑیوں کا پیٹرول اور بلڈنگز میں بجلی اور اسٹیشنری اور جو بھی چیزیں حکومت چلانے میں جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے اس پہ کل ہے. تو یہ 900 اگر آپ نے حکومت کو بند کر دیا, سب کو گھر بھیج دیا اور وہ سارے اخراجات آپ نے پوری طرح سے روک دیے تو 900 بچ رہے ہیں. تو ظاہر 900 ارب روپے اس پہ بچانے کی کا سوال نہیں ہے. نوکریاں کم کرنے سے اس کا کچھ ایک چھوٹا سا حصہ ہوگا. اور آپ یہ خیال رکھیں کہ کل اخراجات حکومت کے تقریباً 20,000 ارب روپے ہیں. اس میں سے آپ نے 900 میں سے سب فرض کریں, میں جانتا نہیں کتنا بچا پائیں گے, لیکن اگر 10% بھی بچا لیا 90, تو 20,000 میں سے 90 بچانے سے مطلب ایک فائدہ ضرور ہے. لیکن یہ تقریباً وہ بات ہے کہ اگر آپ مریض کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں اور مریض کے دل کی دھڑکن جو ہے وہ کمزور ہو گئی ہے اور سانس لیا نہیں جا رہا, اور آپ ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ یار یہ تمہارے بازو پہ جو دانہ نکل آیا اس کو میں ٹھیک کرتا ہوں, تو اس سے وہ دانہ ضرور تکلیف دہ ہے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہیے, لیکن جو بنیادی مسئلہ ہے اس کو تو اس کا حل تو نہیں نکلے گا نا دانہ ٹھیک کرنے سے.
تو آئی ایم ایف کا عاصم جو پہلا ریویو ہونے والا ہے آئی ایم ایف پروگرام کا, آپ کے خیال میں پاکستان کتنا ٹریک پہ ہے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پہ اور کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت؟
تو سر جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ جو یہ خسارہ ہے اس کو ختم کیا جائے, اور وہ ایک دن میں یا ایک سال میں نہیں ہوگا, اس کو وقت لگے گا. تبھی یہ 3 سالہ پروگرام اپنایا گیا ہے, اور اس پروگرام کے تحت بہت اہم جو بات کی جائے گی وہ یہ کہ پاکستان حکومت کی آمدنی بڑھائی جائے. اب آپ کی آدھی معیشت جو ہے وہ انکم ٹیکس دیتی نہیں, یعنی پورا زرعی سیکٹر, تقریباً پورا ریٹیل اور ہول سیل کا سیکٹر کوئی انکم ٹیکس نہیں ادا کر رہا, تو ان کو کسی طرح سے انکم ٹیکس نیٹ میں لانے کا مطالبہ حکومت کو کرنا ہے, اور اس پہ کام شروع ہوا ہے لیکن ابھی بس شروع کے حصے پہ ہے. تو جو ارادہ تھا کہ ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا, وہ دیکھنا ہے کہ وہ واقعی میں ٹیکس نیٹ میں آئیں, اور اگر ٹیکس نیٹ میں آئے بھی ہیں تو یہ نہ ہو کہ وہ 1,000 روپے 500 روپے کے ٹیکس دے کر وہ اپنی جان چھوڑا لیں.
لیکن آسم ایک چیز یہ جو نان فائلرز کو فائلر کرنے والا قصہ تھا جو ہم نے کافی بات سنی اس پہ اور کافی لوگ فائلر بنے بھی, تو یہ فائلر کیا سارے ٹیکس دے رہے ہیں یا اس میں کوئی سرٹن پرسنٹیج ٹیکس دے رہی ہے, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس نیٹ میں آئے ہیں؟
میرے خیال سے اسد اب دیکھنا پڑے گا جو ایف بی آر کے ریونیو نمبرز آ رہے ہیں, یعنی 400 ارب روپے کی کمی ٹارگیٹ میں آئی ہے وغیرہ وغیرہ, یہ اس سے ظاہر تو یہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ناکافی فائلنگ میں لوگ آئے ہیں, اور جو آئے بھی ہیں تو ایک کام جو اچھا ہوا ہے وہ یہ کہ بہت سے ایگزمپشنز یا اسپیشل ٹیکس ریٹس جو تھے ان کو ختم کیا گیا ہے, تو اس سے جو لوگ کم ٹیکس ادا کر رہے تھے وہ زیادہ دینے لگے ہیں. لیکن جو نئے ٹیکس پیئرز آئے ہیں رولز میں وہ کتنا ادا کر رہے ہیں اس کے بھی نمبر میرے خیال سے ریلیز نہیں ہوئے ہیں, اور اس کا پتہ نہیں, بظاہر اتنا زیادہ اس کا ابھی تک اثر نہیں آیا, تو اس کو لانا ہے. دوسرا اگر میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو زرعی انکم کو ٹیکس میں لانا تھا, اب تک صرف پنجاب حکومت نے یہ جو قانونی کاروائی ہے وہ پاس کی ہے, باقی صوباؤں نے تو وہ قانونی کاروائی بھی پوری نہیں کی, اور ان کو ٹیکس تو جولائی سے دینا انہوں نے شروع کرنا ہے, ابھی تو وہ کام
ابھی تک جو ہے وہ بھی شروع نہیں ہوا. ایک کوئکلی لاسٹ میں میرے پاس 40 سیکنڈز ہیں آسم, ایک چیز جاننا چاہوں گا, یو اے ای نے 2 ارب ڈالر کا قرض جو ہے وہ رول اوور کیا ہے پاکستان کے لیے, کیوں اہم ہے؟
سر آئی ایم ایف اور باقی جو ادارے ہیں وہ آپ کو پیسے تب ہی دیں گے کہ اگر انہیں اشورنس ہو کہ یہ پیسے آپ باقی قرض دینے والوں کو نہیں دے رہے بلکہ آپ اپنے معیشت کو ٹھیک کرنے میں لگا رہے ہیں. اسی لیے پچھلے سال یہ اپروول کے وقت جب آئی ایم ایف کا پروگرام انہوں نے اپروو کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جتنے آپ کے کریڈیٹرز ہیں ان سے آپ اشورنس لائیں کہ وہ آپ کو رول اوور دیں گے, تو یو ای والوں نے اس وقت اشورنس دے دی تھی, تو اب انہوں نے جو رول اوور دیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ اس وقت کا بات ہے,
پارٹ آف دی سیم پروسیس,
اور بڑی اچھی بات ہے کہ کیا, لیکن یہ ہو چکا.
بہت بہت شکریہ آسم, آپ ہمارے ساتھ تھے اور اس حوالے سے ہم سے بات کر رہے تھے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے بھر کی خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ سره اورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کلا نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او دا غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ. په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې یا پټه کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. د مهمو خبرونو سرټکی اوري. د افغانستان سره د امریکا نغدین راستي. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جو بایدن د حکومت لخوا د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو په مرسته نیوکه کړې. خو طالبان وی واشنگتن د افغانستان د خلکو میلیارډونو ډالر غصب او کنګل کړی دی. د پاناما کانال او گرینلند د کنټرول هڅه. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ وی د پاناما کانال او گرینلند د کنټرول تر لاسه کولو لپاره د اړتیا په صورت کې پوځي یا اقتصادي فشار هم کاروي. او د هند اټومي ځواک او د امریکا همکاري. د جو بایدن حکومت د هند او بحر الکاهل سیمه کې د سولې او ثبات اهمیت ته په کتو د اټومي ځواک لپاره د هند د هڅو په وړاندې خندونه لري کول غواړي.
سلامونه ستړي مشینن چهارشنبه ده د جدید میاشتې 19 او د جنوري 8 نیټه د نړۍ څو مهم خبرونه لرو. خو په پیل کې د افغانستان په اړه مهم خبر او نظر اوري. طالبانو سره د امریکا په نقدیم رستو باندې د منتخب جمهور رئیس البته د منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د انتقاد او استدلال تفصیل په سپینه ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز الرحمن ناخلم او د طالبانو او امریکا ترمنځ د بندیانو په تبادلې مو د هیومن فرست ادارې مشر سفی رؤوف ته بلنه ورکړې. رؤوف تاسو ستړي مشوي موږ سره لږه شیبه کې اوسې تاسو باندې غکو او عزیز جان تاسو ته هم. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ترامپ د جو بایدن د حکومت د خوانه د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو په مرستو لیږلو انتقاد کړی دی. ترامپ ویلي چې د بایدن حکومت میلیونونه نه بلکې میلیارډونه ډالر نغدي پیسې افغانستان ته لیږي. طالبانو ویلي دي چې واشنگټن له دوی سره د یوې روپۍ مرسته هم نه ده کړې بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر غصب او کنګل کړي دي. په دې اړه به نور معلومات په سپینې ماڼۍ کې د خپل همکار سید عزیز الرحمن نه واخلم. از جان د افغانستان په اړه د ترامپ د څرګندونو جزئیات څه دي که شریکی کوي او په دې اړه په خپل سپینې ماڼۍ خپل پرګون خودلی کنه ده.
مانن آشنا صاحب سلام تاسو ته او سلام درنو لیدونکو ته. دا لومړی ځل و چې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ دا ادعا وکړه چې ګواکې ولسمشر جو بایدن یا د جو بایدن حکومت مستقیما طالبانو ته پیسې ورکړي دي یا پیسې ورکوي. که څه هم دا معلومه ده چې له افغانستان څخه تر وتلو وروسته متحده ایالاتونو څه باندې 3 میلیارډ ډالر د بشري او انکشافي مرستې په توګه د افغانستان له خلکو دپاره مصرف کړي دي، خو واشنگتن تل دا اندېښنې رد کړي دي چې ګواکې دغه پیسې دوی طالبانو ته ورکوي. سپینې ماڼۍ تر دې دمه زموږ پوښتنې ته د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د تازه څرګندونو په اړه ځواب نه دی ورکړی، لیکن تر دې مخکې سپینې ماڼۍ امریکا غږ ته دا ویلي وو چې واشنگتن دغه پیسې یا مرستې طالبانو ته نه بلکې نړیوالو خیریه سازمانونو او مؤسساتو ته یې ورکوي تر څو هغوی د خپلو پروګرامونو له لارې د افغانستان خلکو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت هم نن د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ تازه څرګندونې رد کړي دي. خو ډونالد ترامپ د دې موضوع ترڅنګ په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د افغانستان څخه د متحده ایالاتونو د وتلو پر څرنګوالي باندې کلک نیوکه وکړه او دغه بهیر یې د شرم ډک یو بهیر وباله او د ده په وینا یو ځل بیا یې د خپل دریځ تکرار کړل چې ګواکې په د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات د جو بایدن حکومت په افغانستان کې په خاصه توګه طالبانو ته پریښودل. خو د جو بایدن حکومت تل د افغانستان څخه د وتلو دفاع کړې ده او دغه کار یو منطقي او پر ځای کار بللی دی.
منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د خپل کاري دورې تر رسمي پیل کولو څخه ناڅه دوه ونې مخکې په یو خبري کانفرنس کې را څرګند شو او د غړو کورونو او نړیوالو موضوعګانو په اړه خپل دریځ تشریح کړ. ترامپ چې د سیشن به پورس په خپل شخصي استوګنځي مارالاګو کې خبريالانو سره خبرې کولې وویل چې د ولسمشر بایدن په مشرۍ د امریکا اوسنۍ حکومت افغانستان په خاص ډول د طالبانو ډلې ته میلیونونه سچې میلیارډونه ډالر مرسته کوي.
حتی یقین نشی کرای میلیونونه نه بلکه میلیاردونه ډالر څوک میلیاردونه ډالر اساسا طالبان او افغانستان ته ورکوي.
جو بایدن ورکوي. طالبانو دغه څرګندونو ته خبرګون خودلای. د طالبانو یو ویان حمد الله فطرت د ایکس په شبکه کې لیکلی چې امریکا دوی ته یو روپی هم نه دا ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلی حقیقت دا دی چې امریکا اسلامی امارات یا د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې یو روپی هم نه دا ورکړي، بلکې د افغانستان د خلکو میلیارډونه ډالر یې غصب او کنګل کړي دي. اسلامی امارات له امریکا څخه د کومې مرستې توقع نه لري او نه هم کله غوښتنه کړي. د راپورونو لمخې واشنگتن د 2021 کال راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، هر اونۍ د بشري مرستو تر عنوان لاندې څه باندې 40 میلیونه ډالر افغانستان ته لیږي. چارواکي وایي چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نورو بشري مرستو رسوونکو لخوا مصرف کیږي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دا پیسې طالبانو ته رسیږي. د امریکا د کانګرس یو غړي ټیم بورچر د یو لیک په ترڅ کې خبرداري ورکړه چې ترهګر ډلې د امریکا د مالی مرستو څخه ګټه پورته کوي او افغانستان ته د نغدو پیسو لیږل باید بند کړي شي. بورچت د طالبانو د مخالف ډلې مقاومت جبهې سره وخت نا وخت خواخوږي خي. د مقاومت جبهې یو مخه غړي زکریا مشکور کابلی امریکا غک سره د یو مرکې په ترڅ کې د ټرمپ د دری ستاینه کړي او ویلي دي چې باید د خبرې په عمل کې ثابت شي.
طبیعتا هر تغییری که در تیم امنیتی ایالات متحده امریکا در دولت جناب آقای ترامپ ایجاد بشه و موضوعی بسیار جدی که تا امروز ما شاهد همین تیم امنیتی بودیم امیدواری های زیادی ایجاد کرده، اما باید ما در عمل ببینیم که آیا هفته 40 میلیون دلار که ایالات متحده امریکا به توریست های طالب کمک میکنه قطع میشه یا نمیشه.
لبل خوا د امریکا د وال استریت جورنال ورسپانه خبر ورکړی چې امریکا په گوانتانامو کې د یو زندانی د آزادولو په بدل کې د طالبانو لخوا درې برمتشوي امریکایان خوشی کوي. د ورسپانه د خبر لمخې په دې اړه مذاکرات د تیر کال د جولای د میاشتې نه پیل شوې دي. وال استریت جورنال زیاتوي چې د بایدن حکومت طالبانو ته ویلي چې واشنگتن به محمد رحیم الافغانی چې د القاعده د پخوانی رهبر اسامه بن لادن نږدې همکار ګڼل کیږي د ګوانتانامو له زندان نه خوشې کړي، په دې شرط چې طالبان درې برمته کړي امریکایان جورج کلیزمن، رایان کوربت او محمود شاه حبیبي خوشې کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي امریکا غک ته ویلي چې د تبادله په اړه مذاکرات له وخته پیل شوي خو کومه نتیجه یې ځکه نه ده ورکړې چې طالبان د محمود شاه حبیبي د بندې کېدو نه انکار کوي.
دا کوم مذاکرات چې اوس روان دي د امریکا د حکومت او د طالبان په منځ کې، دا مذاکرات نوي نه دي. دا مذاکرات د ډېر وخت کېږي چې د امریکایی بندیانو او د طالبانو د بندیانو په ارتباط روان دي، خو کومه نتیجه نه ده ورکړې. او یوازینی علت دغه دی چې طالبان زما د ورور د بندي کېدو څخه منکر دي.
د امریکا د ملي امنیت شورا د وال استریت جورنال ورسپانې خبر تایید کړی نه دی. د دې شورا ویان امریکا غږ ته په یو لیکلي پیغام کې څرګنده کړي چې په بهر کې د امریکایانو خوندیتوب او امنیت د بایدن د حکومت په سترو لومړیتوبونو کې راځي او هڅه کوي چې جورج، رایان او حبیبي آزاد او راستانه کړي. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا او طالبانو ترمن د بندیانو په تبادله او خلاصون د هیومن فرست ادارې د مشر سفیر اوف نظر اخلم چې په سکایپ زمنګ بلنه منلې ده. رئوف صاحب، تاسو ستړي مشه او اجازه راکړئ چې لیدونکو ته یو یادونه کوم چې تاسو په خپل هم د طالبانو د حاکمیت نه وروسته درې درې نیمې میاشتې بندي شوي وي په کابل کې چې بیا د اپریل 2022 کال کې راخوشې شولې. غواړم ستاسو تجربه واخلو چې دا د بندیانو تبادله د بهیر یا پروسه څه ډول ده، اسانه ده، څونه موده نیسي؟
مننه آشنا صاحب، زه خوشحاله یم چې تاسو بللم. چون دغه کوم پروسیسه چې دا ډیره یوه طولانی پروسیسه ده. دا پروسیسه د جورج کلیزمن او رایان کوربت او د حبیبي د خوشی کېدو تقریبا د می 2023 کال نه دا پیل شوی ده چې دوی د اگست 2023 کال کې بندیان شوي ول او د می په 2023 کال کې دا پروسیسا پیل شو. نو طالبانو د ډیر وخت نه همدغه غوښتنه د امریکا نه کوله چې محمد رحیم الافغانی دی د دوی په بدل کې خوشی شي. محمد رحیم الافغانی چې هغه د اسامه ترجمانو، او کله چې په 2001 کال کې امریکا په افغانستان کې کمپاین شروع کړ، نو په هغه وخت کې د طالبانو مشر مولا عمر هم د خپل فامیل سره د محمد رحیم الافغانی په موټر کې د د غزې نه تښتېدلی وو. نو محمد رحیم الافغانی چې د طالبانو او د القاعده د پاره ډیر یو غټ غړی دی د قاعده او د طالبان هم.
رؤف صاحب زه په دې اړه پوښتنه کوم شخصا هم دا کس چې تاسو یادو خو یو لک مختصر معلومات کرا کې په دې پروسه کې څوک به منځګړتوب کوي، یعنی د امریکا او طالبانو ترمنځ
دوها د نو قطر به د دوی منګړیتوب کوي. دا پروسه په دوها کې مخکې زی او دا پروسه تقریبا 2 کالو نه زیات وخت کیږي چې روانه ده او د هر په دوها کې یو بل سره
ګورې. پوه شو. تاسو هغه اول خبر ته بیرته راځم. تاسو په نظر باندې چې تجربه لري او په خپل د افغانستان سره ډیر خیریه کومکونه کوي د خپل مؤسسه د هیومن فرست خوانه، طالبان ولې د القاعده شبکې دی وغړي بدل کړي د یو افغان امریکایي په شمول د درې بندیان خوشی کوي یا خوشی کوي هڅه روانه ده؟
څنګه چې ما مخکې مو ویل چوندا د القاعده غړی وو، خدا د طالبانو هم ډیر یو غټ مرستون کوي دی، ځکه چې دوی خپل دی هغه وخت چې مولا عمر د قندهار نه په تیخته باندې وو، نو دی هغه د قندهار نه وسته او خپل موټر کې او کله چې مولا عمر خپل ځای ته ورسو چې هغه زینوم سرمسار وو، ولته چې ورسو نو په هغه وخت کې هم د تیارې نه په دوی په موټر باندې انداخت سوی وو موټر، نو په هغه وخت کې دا ځکه د طالبانو د پاره ډیر یو غټ غړی دی. او که تاسو ته یاد وي تقریبا 2 کال مخکې طالبانو راین فریرکس خوشی کړی وو د بشیر نورزی په بدل کې. نو بشیر ته یو د قاچاقو ډیر غټ تجار ده طالبان د دوی خواست کوي.
پوښوم چې دوی د پاره ډیر ملاتړ سبب کیږي. یو بل خبره دا ده چې د طالبان ترمنځ اختلاف خبري، آیا طالبان په دا ډول نړیوالو مهمو معاملو کې یو خلدي که مثلا مختلفو ډلو ته پکې خاص امتیازات ورکول کیږي؟
په دې دا اوس چې کوم خبره روانه دي، په دې خبرو کې ډیر یو غټه خبره ده دا ده چې حبيبي سی خپل کوم دی هغه د حقانی ډلې سره دی، راین کوربټ او جارج ګلیزمن چې دا د استخباراتو د استخباراتو سره دی. نو دوی د حقانی چې دی اوس فعلا نه لانه دی دته لا هغه لا دام نه دی قبول کړی چې حبيبي هغه سره ده. نو دغه یو ټکی په کې پاتې دی چې کله په دې باندې هغه موافقه وکړي نو بیا به دغه دا چې کوم اوس مذاکرات روان دي دا به مخکې لاړ شي.
بله رؤف صاحب، یو پوښتنه مې دام کوله چې دا د بندیانو د تبادلې په کچه د تعامل ساتل خو پوره اعتماد رامنځته کولو ته اړتیا لري، آیا د طالبانو او د امریکا ترمنځ د سی او اعتماد هم دا اوس موجود دی فکر کوي یا علت څه دی که چیرته موجودي؟
د طالبانو او د امریکا خاص کر د سی آی اے ډیر یو ډیر غټ یو بل سره ارتباط لري. په دوها کې دوی هر وخت یو بل سره ګوري، ځکه چې دوی د داعش چې کومه مبارزه ده د طالبانو او د امریکا یو بل سره ډیر زیاته همکاري کوي او دوی د ډیر وخت نه دغه همکاریاں روان دي. نو دوی د یو بل سره د داعش په باره کې یا د کوم د افغانستان سره چې کومک کیږي، د افغانستان ته ډیر زیات پیسې لیږي، په میلیارډونو ډالر هر کال لیږي افغانستان ته د پی او د یو ان لارینا. نو د دوی په پینس کې اوس هم اړیکې شته دي، اوس هم همکاریان شته دي او دغه سې چې کله دوی نور یو بل سره وګوري او یو بل سره داسې تبادله وکړي نو د دوی همکاریان او د دوی نور هم زیاتېږي. خو زه بیا دا یو خبره کول غواړم ځکه چې د بایدن حکومت په ختمېدو ده، نو د ترامپ حکومت چې کله راسي هغه به بیا د سر نه یو نوی حکومت به یو د طالبانو سره به بیا معلومیږي او چون فکر نه کوم چې ترامپ به د طالبانو سره ښې اړیکې وکړي.
مننه سفیر اوب صاحب ستاسو د حضور نه او دا چې خپل تجربه او خپل نظریات او ارزیابي هم شریک کړه کوم ودان.
مننه.
منتخب جمهور رئیس ترامپ وی چې غواړي د پاناما کانال او گرینلند کنټرول خپل کی. راپور دی وی وقفي ورسته ګوري موږ سره اوسه.
حایل داونی د امریکا د نوي حکومت او د طالبانو پر راتلونکو اړیکو غږیدلی یو، ترڅنګ د ډیورن کرخه په اهمیت په د چیرونکو نظرونه واوري. فکر کوي د امریکا د نوي حکومت په پیلېدو سره د افغانستان په اړه نوې دریز ونیول شي.
پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه.
او څومره چې اوس موږ ګورو د داعش په وړاندې د اوس دستي په افغانستان کې طالبان تقریبا تدیره بریده د دې په وړاندې جنگي دی او جنگيږي، ولی څومره چې تاریخ خودلې ده د دغو ټولو تروریستي ډلو اصلي ځای په پاکستان کې دی.
د دې غاری اساسي پلیټ فارم چې دا اساسي برنامه چې دا هغه د خپل دوستانو او د دښمنانو سره د معاملو پر بنیاد باندې د امریکا د ګټو ساتل دي.
هاین د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې.
خبرونه ته دوام ورکو. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د سیشن ویپورزن پرونی په فلوریدا ایالت کې په یو خبری کانفرنس کې د پاناما کانال او گرینلند د کنټرول ترلاسه کولو لپاره د پوزي یا اقتصادي فشار د کارولو امکان رد نکو. ټرمپ دا څرګندونه څو ساعت وروسته دا غنه وکړلې چې زوی یې گرینلند ته ناڅاپي سفر کړي. د دې خبر تفصیل د امریکا غږ د خبريالي پېڅي ویډا کوزوارا په ژباړل شوی راپور کې اوري.
په واورو پوښلې گرینلند چې د ډنمارک نیمایي خود مختار سیمه ده او د پاناما اړون کانال چې د کرابین سند له آرام سمندر سره نښلوي، ټرمپ وایي چې امریکا باید دواړه کنټرول کړي. د سیشن به پورس په مارالاګو کې په یو خبري کانفرنس کې د ټرمپ نو پوښتنه شوه چې آیا هغه کولی شي ډاډ ورکړي چې د سیمو د کنټرولولو لپاره اقتصادي او پوځي فشار ونه کاروي.
نه، زه تاسو ته د دوه دوه د هیڅ لپاره ډاډ نشم درکولای، خو زه دا ویلی شم مونږ اقتصادی امنیت لپاره دوی تړکیال ورو
تیرونی پاناما د متحده ایالاتونو د کانال ته انتقال 15مه کلی زو منځله
کانال به تل لپاره زمون په واکې وي. نن ورځ مونږ وینو چې د پاناما بیرغ د تل په څیر په آزاد رپیږي.
متحده ایالات د 1901 سل وختم راهسي په گرینلند کې پوزي اډلری چې د ډنمارک برخه ده خو پراخه خپلواکي لري.
خلک پر اختیار پوهیږي چې ډنمارک په گرینلند کوم قانوني حق لري او کنه. کدوی لري نو باید دا پریک دی ځکه چې مونږ ورته د ملي امنیت لپاره اړتیا لرو. دا د آزاد نړۍ لپاره دی. زه د آزاد نړۍ د ساتنې خبره کوم. تاسو هتا دوربین ته اړتیا نه لري. چار چاپیر وګورئ، په هر ځای کې د چین کشتی دی، په هر ځای کې د روسیې کشتی دی. مونږ د دې اجازه نه ورکو.
د ډنمارک لومړی وزیر فریډریکسن پر لپسې ویلي چې گرینلند د خرڅلاو لپاره نه دی. هغه د سیشن به ورس چې د ترامپ زوی سیمیتا په نه اعلان شوی سفر لار یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه.
زه به دا روښانه کړم چې د ډنمارک حکومت څه نظر لري. گرینلند د گرینلند د خلکو دی.
د سیشن به ورس په مطبوعاتي غونډه کې د ترامپ نه دا پوښتنه هم وشوه چې آیا هغه به د کاناډا د زمینی کولو لپاره نظامی ځواک وکاروي. د یادونه ورته چې ترامپ ویلو چې کاناډا باید د امریکا برخه شي.
نه، اکونومیک فورس
نه، اقتصادي ځواک، ځکه چې کاناډا او متحده ایالات به واقعا یو څه وي. تاسو دا مسؤلیت کړئ لري کړئ او یو نظر وګورئ چې دا څنګه ښکاري. دا به د ملي امنیت لپاره ډیر ښه وي او دا هیر نه کړئ چې مونږ د کاناډا ساتنه کوو.
د کاناډا لومړی وزیر جسټن ترودو چې دوه ورځې د مخه استعفا ورکړه، په ټولنیزو رسنیو کې وویل چې هیڅ چانس نشته چې کاناډا د متحده ایالاتو برخه شي. دا څرګندونه ده چې ترامپ د دې ګواښونو پلي کولو نیت لري او کیا دا د خبرو لپاره د تاکتیک په توګه کاروي.
مونږ په یو داسې ټولنه کې ژوند کوو چیرې چې داسې پریکړې په یو اړخیز ډول نه کیږي، او حتی که د ترامپ حکومت وغواړي چې نورې سیمې ونیسي او نور هیوادونه اشغال کړي، نو دا د ځواک او غچ اخیستنې په برخه کې څومره ریښتینی کیدی شي.
ترامپ یو ځل بیا دا ګواښوم کړی چې د کاناډا او مکسیکو په توګه به 25 سلنه تعرفه ولګوي که چېرته دواړه هیوادونه د امریکا سره په خپلو پولو کې امنیت ټینګ نه کړي. ترامپ وویل هغه به د مکسیکو خلیج نوم د امریکا د خلیج په نوم بدل کړي. دا و د پټسي وډا کو سواره د رپورټ پښتو ژباړه نظرانی یوسف سي امریکا غږ.
او د امریکا کورنۍ مسایلو کې د امریکا د پخوانی جمهور رئیس جیمی کارتر مړ د سیشن بی پورز واشنگتن ڈی سی تر وړل شوې ده. په کانګرس کې د دواړو ګوندونو استازو یو پلاوی د جمهور رئیس مرستیال کامل هاریس، د جمهور جو بایدن د کابینې یو شمیر غړو او د امریکا د ستري محکمې نه واړو قاضیانو غړو د کارتر مړی ته درناوی پزای کو. جیمی کارتر د امریکا نه هدیرشم جمهور رئیس او چې د 1900 نه تر 1901 کال پورې د یوې دورې لپاره جمهور رئیس پاتې شوې. کارتر د 2014 کال د دسمبر په 9 د سل کلنۍ په عمر مړ شوی. ټاکل شوی چې مړی د پنشن بې پرز یعنی سبا د یو لړ دولتي تشریفاتو په ترڅ کې خاورو ته وسپارل شي. او د امریکا منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټینګار کړی چې تر 2 اونیو کمه موده کې د لوړې تر مراسمو مخکې باید په غزه کې پاتې سل یرغمل شوي کسان خوشي شي. ټرمپ یو ځلی بیا ګواښ وکړ که یرغمل شوي کسان د جنوري په 6 د لوړې مراسمو مخکې خلاص نه شي په منځني ختیځ کې به قیامت جوړ شي. ټرمپ دا خبرې د سه شنبې په ورځ په فلوریډا ایالت کې یو خبري کانفرنس کې وکړې. همدې کانفرنس کې د منځني ختیځ لپاره د ټرمپ ځانګړي نومول شوي استازي سټیف ویدکاف وویل هغه په 2 ساعتونو کې قطر تلاټ په 2 ساعتونو کې به قطر تلاټ شي. خدای ونه ویل چالتبا د چا سره وګوري. ویت کافول چې د یرغمل شو په ارتباط یو هوکړه جوړه کیدون کې دا او اومده علت د ټرمپ ټینګار دی. د کالیفورنیا په جنوبی سیمو کې د بلشوي اور لامل نن چهارشنبه د یهودانو یو کنیسا او غونډې د لوزې سوځېدلې ده. د کال فایر ادارې په وینا دا اور څنګه 50 کیلومتره لرې په التا دینه ساحه کې بل شوی و، خو اوس یې تر 450 هکتار ځمکه سوځولې ده. د سه شنبه په ورځ د کالیفورنیا په جنوبي ساحو کې اور بل شو او د لاس انجلس ښار لوړې تپې او هغه سیمې د لوی خطر سره مخ کړلې چې مشهور خلک پکې اوسېږي. اور د تیز باد له امله په چټکۍ خور شوی او د طبي پیښو د څار ادارې خبرداری ورکړی چې دا تیز باد خپرېدونکی اور به ممکن 2 نورې ورځې هم بل وسي. د لوګي او ویرو له امله د سیمې 160 کیلومتره ساحه چې غرونه او لوړې ساحې پکې دي پټې شوې دي. په دې سیمه کې د میاشتو رئیسې اورښت نه دی شوی او د تیز باد او اور له امله د ځنګلي ساحو ونې یو د بل پسې سوځي او د ژویو انسانانو ژوند ته یې د مرګ خطر پیښ کړی. د جمهور رئیس جو بایدن حکومت د دوشنبه په ورځ د اټومي ځواک لپاره د هند د هڅو په وړاندې خندونه لری کړل. د امریکا دغه اقدام نوی ډیلی ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سلیوان د سفر په وخت کې شوه ده. سلاکار سلیوان د امریکا او هند اړیکې د هند او بحر الکاهل په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مهمه بللې دي. په سپینې ماڼۍ کې د امریکا غا خبريالي انیتا پاول په دې موضوع باندې راپور لیکل او تاسو ژباړه اورئ.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سالیوان په نوې ډیلی کې وویل د هند اټومي انرژي هیلي اوس لږ خنډ سره مخامخ دي.
The United States is now finalizing.
متحده ایالات اوس د اوږدمهاله مقرراتو د لیکولو لپاره اړین ګامونه نهایي کوي چې د هند د مخکښو اټومي ادارو او متحده ایالاتو د شرکتونو ترمنځ د ملکی اټومي همکارۍ مخه نیسي. رسمي تړون به ډیر ژر لاسلیک شي، خدا به یو فرصت وي چې د ځینو تیرو شخړو پاڼه بدله کړي.
د هند د مسؤلیت قوانین د امریکایي شرکتونو لپاره چې په هند کې د فابریکو د جوړولو تمه لري یو خنډ رامنځته کړی دی، ځکه چې دوی د حادثې په صورت کې د اټومي برېښنا د فابریکې جوړونکو او عرضه کوونکو سره درون مسؤلیت په غاړه لري. ولسمشر جو بایدن له نوی ډیلی سره د واشنگتن اړیکې ښې کړې دي او د سپتمبر په میاشت کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي د کواد د مشرانو د لومړۍ غونډې کوربه و. څلور هیوادونه د بیجینګ سره د مقابلې لپاره چمتو شوي دي. په واشنگتن کې د هند د چارو څارونکو وایي چې د سالیوان سفر د فضایي، دفاعي او نورو برخو کې د کلیدي همکاریو د اعلانونو پیلامه ده چې دا ټول د متحده ایالاتو د راتلونکي ادارې لپاره د یو تحرک رامنځته کول په هدف ترسره کیږي چې وښایي د بایدن د حکومت کار د پام وړ دی.
So I think it really does.
زه فکر کوم چې دا واقعا د دې حقیقت اعتبار نور هم زیاتوي چې هند هلته د نورو ملګرتیا او په پرتله زموږ شراکت ته لومړیتوب ورکوي.
او دا یو داسې شراکت دی چې حتی په اوکراین باندې د روسیې د برید وروسته د اختلافاتو سره سره د مسکو سره د هند د دوامدار اړیکو وروسته هم د دوی شراکت وده کړې ده. روساو هغه لاملونه په ګوته کړل چې هغه باور لري امنیتي همکاري به دوام ومومي او د ترامپ او مودي ښې شخصي اړیکو ته اشاره وکړه. دغه په وینا د زلبا کړکیچ اقتصادي وی
You're going to have less cheering.
په بهر کې پنګونې لپاره ډېر هیله نشته. په هند باندې ډېر فشار دی چې نور امریکایي توکي واخلي، که هغه هایدرو کاربونونه وي یا دفاعي توکي. هغه شیان چې د هند حکومت په خپ کې پرې کنټرول لري، نو اقتصادي اړخ ته زه یو څه ډېر اندېښمن یم. زه فکر کوم چې هند به په راتلونکو څلورو کلونو کې زموږ د ډېرو لویو همکاریو په پرتله ښه کار وکړي.
دواړه هیوادونه به په جنوري میاشت کې خپلې اړیکې له سره تازه کړي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
او یو ورسره راپور دا چې په پیښور کې د خټو په وسیله د ځوانانو لپاره د مهارت او ذهني قوت کارولو سره د تخلیقي او هنري ظرفیتونو د جلب او جذب یو ورزنی هنري غونډه جوړه شوې و. د غونډې اصلي هدف دا و چې هنري استعدادونه د خپل تاریخي او کلتوري میراث ساتلو په اهمیت پوه کړي. زمونږ همکار مسکا ساپوي د غونډې ته ورغلې و او راپور یې په ګډه ګورو.
د خټو هنری توکي جوړول د خلاقیت او احساساتو یو زړه راښکونکی هنری فعالیت. د ټوپستان یا د آرډر آف پن په نوم جوړ شوی یو بنسټ په پېښور کې افغان او ځایي ځوانانو ته د خټو له نرم او انعطاف وړ مادې سره د کار کولو له لارې د خپلو لرغونو او کلتوري ارزښتونو ژوندي کولو تر څنګ ځوانانو ته د ټکنالوژۍ د فشار څخه د لرې کېدو او ذهني ارامتیا لپاره یو فرصت برابر کړی.
دا یو لاست آرټ دی، مطلب لاست آرټ څنګه دا زموږ هغه سامانو چې موږ کوم کورونو کې کو زموږ دینه کاروبار چلېدو دا زموږ په وینو کې دی. نن سبا ماشومان ډېر زیات ان ټچ دي ټولنې ډېر ای باندې راځي دی په پلیټفارمز ته، لیکن چې څنګه دا نشر شو او څنګه دا لګیا دی لاست کیږي لګیا دی نو خلک اکچولی غواړي چې زموږ عام ته واپس ملاو شي.
د تا ټیکټایل ورته وایي، ټیکټایل داسې چې هر قسم ټیکسچر ماشوم برداشت کولی شي. ټچ ته ډېر سنسټیوی نو دا دی اوس دلته دی خاري سرانم دی لبی کوي نو دا د چ دا د دا شی دی سره دی دل دا فیلینګ را پیدا کوي او دی سره دا یوز ټو کوي چې دی ان فیوچر دی دی سیزن سره عادت دی.
د هنري فعالیت کې یو افغان انزورګر وای لومړی ځل دی چې د خټو نه هنري توکي جوړوي.
گلی ایک ورک شاپ شا کہ دیں جا یار عمر جو ہاں مردم شن جات یانا جو ہاں پارٹیسپیٹ کر دیں جا و یہ بھی خوب چیز ہے کہ ممی تو نم دیں جا کما کے تفریح کو نیم چیز ہے ناؤ یاد بگڑے ماں ہمیشہ رنگ روغان رنگ او رنگ میں وش کر شکار کریں ور ایچ وقت گل کار نہ کر بودم.
د بنسټ مشر وای په پښتنو کې د استعدادونو سربیره د فرصتونو کمښت دوی له خلاقیتونو او ابتکاراتو بے برخې کړی دي.
ارګنایزیشن شروع کړ، سوسایټی هم شروع کړه د آرډر آف پن په نوم باندې. اوس دې ارګنایزیشن کې مونږ ډېر زیات پروجیکټس کړي دي، هغې کې پوئټری دپاره هم مونږ پروجیکټس کړي دي، آرټ ایگزیبیشنز هم کړي دي، اوپن مایک نایټس هم کړي دي. دا اوس زمونږ یو نوی پروجیکټ دی چې کوم مونږ تیر کال جولای کې شروع کړی دی کې مونږ چې کوم زمونږ د خاورې داسې آرټس دي چې هغه خلکو نه هېر شوي دي یا خلک نه پریکټس کوي، هغې له مونږ فروغ ورکوو یا موقع ورکوو دی ینګ جنریشن ته چې هغې راشي دی کې حصه واخلي. افغانستان او پاکستان یو رنگ کلتور لري او هلته چې کوم ځوانان دي او د دې ځوانان چې کوم دي دوی کې ټیلنټ شته دی، دوی کولی شي خو دوی له موقع نه ملاویږي، دوی له هغه پلیټفارم نه ملاویږي او ځکه دوی بیا د انتها پسندی طرف ته لاړ شي یا هغې ډپریشن طرف ته لاړ شي، انزایټی طرف ته لاړ شي، ځکه چې هغې چې کوم د کلچرل آرټس دي دوی نه پریکټیس کوي. نو موږ غواړو چې موږ د دواړو سیمو لکه د دواړو خاورو خلکو لپاره داسې یو پلیټ فارم جوړ شو چې هغه کې ایرسپیکټیو آف افغانستان نه کا پاکستان نه وي چې زموږ چې کم ایرشیوی د آرټس دی دا دوباره موږ په معاشره کې راوړو.
د خټو یا کولالۍ هنر هغه 15,000 کلن هنر دی چې د لر او بر د تاریخ په اوږدو کې د خلکو د کلتور، هویت او اقتصاد یوه مهمه برخه ګرځېدلې ده.
د ټکنالوژۍ په وخت کې د خټو څخه تاریخي او ټولنیزو هنرونو ته وده ورکول د دغو ځوانانو یو ډول نوښت دی چې د ډیرو پام یې ځان ته راجلب کړی. مسکا ساپۍ، امریکا غږ، پېښور.
او نیم سات وروسته د سپینې خبرې خبرونه کې د طالبانو په کنټرول افغانستان سره د امریکا په نقدي مرستو د ملمنو سره غږیږو. هیله ده چې هغه در سره وګوري او واوري. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. دری خبرونه شروع کیږي. هیله ده چې دا در سره وګوري. تر بیا پخته سپارو.
انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د هغه لپاره، انګریزي د ټولو لپاره. دا انګریزی ژبه د امریکای لهجه د زده کړې خبرونه به ډیر